پاک بلکې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، دا زادي رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه. زه فریبا ظاهر له خپل نور همکارانو سره درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې تیر شپه په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو او د ولسي جرګې د استازو ترمنځ تر لانجې وروسته ولسي جرګې نن یوه بیړنۍ غونډه درلوده او د کورنیو چارو سرپرست وزیر یې ورغوښتی و. د دې غونډې جزئیات به در سره شریکو او دغه ورځ به د کندوز ولایت څخه د یوه راپور واوري چې افغان امنیتي چارواکو د ارچی ولسوالۍ بېرته له طالبانو نیولې ده. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واصل و سل بلندې کوي.
د افغانستان لوی سرنولي وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. د کاپیسا ولایت امنیتي مسؤلین د دې ولایت په لاسای ولسوالۍ کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې پکې د دغې ډلې سرګروپ قاري ربیع الله هم شامل ده. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون د ترکیې لخوا د سوریه پر شمال د یرغل پر ودرېدو ټینګار کړی دی. هغه ګواښ کړی چې که دغه یرغل د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو لامل کېږي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی سرنوالي وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي په یو غږیز پیغام کې نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې تړاو له دوی سره لاسه نه دي شریک کړي. بلخوا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ولایتي دفتر صلاحیت نه ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر کوم رئیس د لوی سرنوالۍ ته وروپیژني. د دې کمیسیون یوې ویان دی شیما عالم روش ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر محمد کبیر پناهی په عادي ډول خپل کار ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل د ولایتي شکایتونو کمیسیون څو ورځې وړاندې وویل چې د جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په سیستم او د رای ورکوونکو په لیستونو کې د ډیرو ستونزو رپورټونه ورته رسېدلي او له دې امله باید پناهی د تحقیق لپاره لوی سرنوالۍ ته واستول شي. د کاپیسا ولایت امنیتي مسؤلین د دې ولایت په لاسای ولسوالۍ کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې پکې د دغې ډلې سرګروپ قاري ربیع الله هم شامل ده. د کاپیسا ولایت د امنیه قمندان ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال طالبان تیره شپه د افغان کمانډو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. د ښاغلي شورش په خبره افغان کمانډو ځواکونو د طالبانو د ډلې دوه کسان هم له ځانه سره بیولي دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله پرې رسه نه دي ویلي. کاپیسا ولایت یو له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې طالبان پکې پراخ حضور او فعالیت لري. په کندوز ولایت کې د پامیر 211 قلوردو چارواکي د دې ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ د بیرتنیولو خبر ورکوي. د قلوردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د دشتیارچی ولسوالۍ د بیرتنیولو په هدف عملیات پیل کړي وو او په نتیجه کې وتوانېدل چې تېره شپه دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. ښاغلی جمال جتوي چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمه کې جریان ولري تر څو چې بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده پاکه شوې نه وي. هغه په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتې مرګ ژوبلې پړه سونه ویل. خو د ډي پي ای په نوم جرمني اژانس په پارلمان کې د کندوز ولایت د وستازي قلشا خان شیرزاد له قوله لیکلي چې د عملیاتو په جریان کې لږ تر لږه څلور افغان سرتیري وژل شوي دي. د کندوز دشترچی ولسوالۍ یو میاشت وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوروزګان سیمه چارواکي وایي سلګونه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي او یو شمېر امنیتي سرتیري محاصره کړي دي. د اوروزګان د والی مرستیال محمد سعادت ناصری از رادیو ته ویلي دي چې د طالبانو په حملو کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ښاغلي ناصری په خبره تر برید لاندې سیمو ته اضافي سرتیري استول شوي دي. دغه خبره افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ته هم درنه تلفات اړولي خو هغه د شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. بلخوا وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي دي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ځینې پوستې نیولې دي. د اوروزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ باندې له تېرو دوه اونیو راهیسې د طالبانو بریدونه دوام لري چې د ځینو سرچینو په خبره په دغه ولسوالۍ کې له 150 زیات افغان سرتیري د طالبانو په محاصره کې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د ترکیه لخوا د سوریه پر شمال د يرغل پر ودریدو ټینګار کړی دی. هغه ګواښ کړی چې دغه يرغل د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو لامل کیږي. د ولسمشر د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلي مکرون دغه څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د ایمانوئل مکرون دا اشان ویلي دي چې د کوردي ځواکونو سره باید مرسته وشي چې د امریکا په مشه ائتلاف سره د اسلامي دولت ډلې څخه د عراق او سوری د قلمرو په بیرته تصرف کې همکاري کړي. لامیا کې دا نه دی ویل شوی چې د فرانسې ولسمشر له امریکا څخه په دغه قضیه کې د مداخلې غوښتنه کړې او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر هم له ترکیې غوښتي چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې په سوریه کې به د کورد یاغیانو په وړاندې عملیات دوام مومي. دغه خبره ترکیه په سوریه کې د کورد جنګیالیو او د اسلامي دولت ډله تر هدف لاندې نیسي. او د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې به په مبارزه کې همکاري کوي. د چین او هندوستان مشرانو په داسې حال کې په یو غیر رسمي سرمشیزه کې سره خبرې وکړې چې د کشمیر په لانجه کې د پیکینګ لخوا د پاکستان د ملاتړ له کبله کړکېچ زیات شوی. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ او د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي پرون جمعه د هندوستان په ماملاپورام خرګوټي کې سره وکتل. چین د نوې ډلي پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه ځانګړی موقف واخیست. د اګست د 15مې د دې پریکړې مخې د هند تر ولکې لاندې جموں کشمیر به تر ډیره د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي او کورواکي تر ډیره ختمه شوې ده.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. باندې په خبرونه کې به دغه مطالب واوري. ولسی جرګې نن د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د دې لپاره ورغوښتي چې تېره شپه په کابل کې پولیسو د راپورونو له مخې د دې جرګې د استازو د موټرو د شیشو تور فلم لرې کړی او د ولسی جرګې غوسه یې راپارولې ده. د ولسی جرګې یو غړی وایي
یو مشترک حیات وټاکل شو د مختلفو کمیسیونونو څخه د دې موضوع د بررسۍ لپاره. موږ په خپل وروستی دریز بیا ستاسو سره ورسته
له نورو راپورونو تر نورو راپورونو وروسته به د کندوز څخه هم دا واوري چې د دې ولایت دشترچی ولسوالۍ بیت افغان ځواکونو له طالبانو نیولې ده. د پامیر 212 کل اردو د مطبوعاتو مرستیال داسې وویل
ولسوالۍ دشترچی فعلاً تحت حاکمیت دولتي قرار دره.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د مشر په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. خو د کندهار چارواکي تر دوو نیو پورې د کندهار د دهلی بند ظرفیت لوړولو چارې پیلوي. دغه راز په دوو منیمایي کې هم دوو نیوز پروګرامونو لرو، حقیقت صدای او تندی څنګې. ورزود خبرونه د سرمزوت د افغانستان ولسی جرګې د شمیر وکیلانو د موټر او د دوی سره د امنیتی ځواکونو د چلند په خبرګون کې تیر شپه غونډه وکړه او نن یې جلسه هم سری و. دوی تر دغه جلسې وروسته ویل چې امنیتی ځواکونو د جمعې په ماښام د ولسی جرګې له دوو غړو نریندرا سنگ خالصه او مریم سلیمان خیل سره ناسم او غیر قانوني چلند کړی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د ولسی جرګې له غړو سره د امنیتی ځواکونو چلند قانوني ګڼي. اجمل تورمن په دې اړه
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي د یو شمیر وکیلانو د موټرو د پلټنې او دوی سره د امنیتي ځواکونو د چلند په غبرګون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي موین د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. دوی د شنبې په ورځ تر یوې سری غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې له دوو تنو غړو نریندر سنگ خالصه او مریم سلیمان خیر سره د امنیتي ځواکونو ناسم چلند د جرګې لپاره سپکاوی دی. د ولسی جرګې منشي کریم اتل وایي چې د دغه موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال خوشحال سادات لری کول هم د دوی په غوښتنو کې شامل دي.
موږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لپاره یو موین غړو چې هغه ملي وي، هغه د دې ټول وطن خیر وي، یو مشترک حیات وټاکل شو د مختلفو کمیسیونونو څخه د دې موضوع د بررسۍ لپاره. موږ خپل وروستی دریس بیا ستاسو سره ورسته.
د ولسی جرګې د دوو تنغړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د غشخړه د جمعې په ماښام د کابل په نهمه امنیتي اوزه کې ګمرک ته څیرمه شوې ده. د ولسی جرګې غړي ښاغلي خالصه او غلی سلیمان خیل ادعا لري چې امنیتي ځواکونو له کوم دلیل پرته د قانون خلاف دوی ته سپکاوی کړی او د دوی ساتونکي وهلي دي. د ولسی جرګې نږدې اویاو تنغړو پرون د شپې له 9 بجو تر 2 بجې پورې د جرګې په تالار کې په دې اړه غونډه کړې او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر هم خپل غونډې ته راغوښتی و. د کورنیو چارو وزارت مرستیاله ویانده مروا مینی وای مسعود اندرابی وکیلانو سره ژمنه کړې چې دا موضوع به وڅېړل شي. اغلی مینی د غشان ازادي راډیو ته وویل که چیرې د ولسی جرګې غړي د قانون په رڼا کې د وزارت د کوم مقام لرې کول غواړي خپل اسناد دي د ملي امنیت شورا ته وسپاري.
د لری کولو موضوع هم که کوم اسناد درسره وي شواهد درسره وي هغه د امنیت شورا ته ورکړي. د امنیت شورا په ګډه په دې اړه تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د وکیلانو هر اقدام باید د قانون په رڼا کې وي او دوی باید امنیتي ځواکونو سره د قانون د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوس انتقاد کوي چې د جرګې یو شمېر غړي هم قانون ته چندان غاړه نه ږدي.
در اینجا به جای که برای تطبیق قانون
دیوید ته د دې پر ځای چې د قانون د پلي کېدلو د قانون څخه د څارنې او قانون ته د درناوي په خاطر جلسه ونیول شي، جلسه نیول چې ولې قانون تطبیقیږي، ولې زموږ د تور خيخو موټر پلټل کیږي، ولې عسكر دا جرأت کوي چې له موږ وپوښتي کومه وسله چې لیکدوي کارت لري کنه. مخکې تر دې هم په زلونو د امنیتي ځواکونو او د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د شخړو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. آن په ځینو مواردو کې امنیتي ځواکونه د ولسی جرګې د غړو د ساتونکو لخوا وهل شوي هم دي چې د امنیتي چارواکو او خلکو غبرګونونه هم راپارولي دي.
مننه کوم له اجمل تورمن څخه. دوستانو اوس به هم د یو شمېر خو عام افغانانو نظرونه واوري چې د همدې تیر شپې د پیژې په اړه له ازادي راډیو سره شریک کړی دی.
د ما نوم چې د احمد اولاده کابل اوسیدونکی ما نو باید چې د قانون وکیلانو چې دی قانون مراد کړي او د قانون مراتیدونه علاوه چې دا قانون نه مراتې او غیر قانوني کار کوي نو پولیس مکاله ته چې دغه سره چلن وکړي او قانون ته متوجه کی چې وکیل دما دا خبرې کوي نو زه د عام خلکو نظر څخه ګیله کوم.
قانون سره ولاړ دی ولس ټول عام خلک او پارلمان دا چې دا ټول زوروا کې دي دا ټول هغه دي دا مقصد اوس یو دسیا هغه جوړی چې د عمل بحران تویسي. اصلي بچای اصلي کار سړی نه پریدي موسله سو خپل اصلي نفر هغه نفر پیدا کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غلازدي رادیو ری دوستان اوس په ورسو کندوز ولایت په کندوز ولایت کې د پامیر 212 قلو اردو چارواکي د دې ولایت د دشت ارچی ولسوالۍ د بیرتنی ولو خبر ورکوي. د دشت ارچی ولسوالۍ یو میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې و. په دې اړه لسیمې څخه زموږ همکار اجمل آریان نور تفصیل راکوي.
د کندوز د شیرچی ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو له لوري نیول شوې ده. په نوموړي ولایت کې د پامیر د 212 قل اردو چارواکي د کندوز د شیرچی ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د نوموړي قل اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې له 2 ورځو راهیسې د افغان ګډ ځواکونو د شیرچی ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات پیل کړی وو او په نتیجه کې وتوانېدل چې تېره شپه دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي.
ولسوالۍ دشت ارچی فعلاً تحت حاکمیت دولتي قرار درلوده.
د دشترچی ولسوالۍ اوس مهال د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده او په کلیدي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او په دې عملیات کې وتنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او 4 تنه ټپیان شوي دي او عملیات لا هم دوام لري. ښاغلی جمال زیاتوي چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمه کې جریان ولري تر څو چې یاده شوې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکه شوې نه وي. په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا هم د افغان ځواکونو لخوا د شیرچی ولسوالۍ د نیولو خبر تاییدوي او دغه راز د امنیتي او دفاعي ارګانونو پر چارواکو غږ کوي چې د تصفیه شوو سیمو ساتنې ته جدي توجه وکړي تر څو بیا ځلې په سیمه کې وسلوال طالبان خپل فعالیت پیل نه کړي. د ولایتي شورا مرسیال صفی الله امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله دا منطقې ونیولې دلته د غټ غټ بیزونه واسي تحقیقات دی وکړي د زر قطې دې راولې ځای دی کې بیا کولی شي چې د خوندس خلکې او د تفاس خلکې له دغه بدبختۍ نه نجات پیدا کړي. دغه علاقه نه چې دوی یو پرې پوستې نه شي یا کوم ولسوالۍ بېرته خوشې کوي زما په شخصي نظر باندې دا کوم فایده نه لري.
د کندز د شرشي ولسوالۍ یو میاشت وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د دشترشی ولسوالۍ د 15 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له ډیرو نامنو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. او دغه راز نوموړې ولسوالۍ د کندز له اختاش، کالبات او امام صاحب ولسوالۍ سره او د تخار له بهارک او خوجغار ولسوالۍ سره پوله لري او د کندز له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
زما رایه زما حق.
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ورسو د انتخاباتو اړوند یوې موضوع ته، د افغانستان لوی څارنوالي وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د مشر په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې پنجشنبه په ورځ د کابل د انتخاباتي شکایتونو ولایتي کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ مشر د انتخاباتي جرایمو په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې یاد کمیسیون دا صلاحیت نه لري. تفصیل ناجیه صابری راکوي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ مشر د انتخاباتي جرایمو په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی، خو د نوموړي دوسیه تر اوسه پورې لوی څارنوالۍ ته نه ده رسېدلې. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې تر اوسه په دې اړه له دوی سره څه نه دي شریک شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټینګار سره ویلي چې د شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر دا صلاحیت نه لري چې په دې اړه پریکړه وکړي. د دغه کمیسیون یوه ویانده شیما علم سروش،
صلاحیت دفتر ولایتي
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي دفتر صلاحیت نه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر کوم رئیس لوی څارنوالۍ ته وروپیژني او په اړه تصمیم ونیسي. ښاغلی پناهي په عادي ډول خپل کار ته دوام ورکوي. مخکې تر دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستاني ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دا پریکړه د دوی چارې له خنډ سره مخ کړي. اغلی عالم دا پریکړه عجولانه او بسنجشه بللې ده. محمد کبیر پناهي د انتخاباتو په ورځ د رای ورکون کو پولیس او بایومیټریک ماشینونو کې د رای ورکونکو د نمونو د نشټوالي لامل د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسیون لخوا څارنوالۍ ته ورمعرفي شوې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله ویانده زرمینا کاکړ وایي د انتخاباتو د قانون پر بنسټ هر هغه څوک چې انتخاباتي جرایم ترسره کړي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
هغه کولای شي خپل وضعیت ورکړي لوی څارنوالۍ کې، ځکه چې د کابل خلک ډېرې زیاتې شکایت د همدې کابل وا چې دوی د رای نه محروم شوی و د بایومیټریک له امله او د رای دهندگانو د فهرست له امله. نو د همدې لپاره دوی لوی څارنوالۍ ته مونږ معرفي کړي دي، ځکه چې باید دوی وضاحت ورکړي چې کومې مادې په اساس یوالې د کابل خلک له رای نه محروم شوي دي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید دا شان مسایلو کې تر پریکړو د مخه سره تفاهم او سلا مشورې وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید،
یو مسلکي تحلیل باید مخکې سوی وي، یو څېړنه سوی وي د کمیسیون لخوا، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید په اړه باندې وضاحت ورکړي. بعد هغه بیا د شکایت کمیسیون باید کولای شي چې خپله پریکړه کړی وي.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول او ټاکل شوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په 18مه او وروستۍ پایلې د اخره په 14مه اعلان شي. په دغو انتخاباتو کې د بیلابیلو انتخاباتي ټیمونو لخوا د درغلیو ادعاوې شوې دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی به ټول انتخاباتي شکایتونه په دقیق او بې پرې ډول وڅېړي.
زموږ خلاص د رادیو ری درنو دوستان او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوی او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي وري. ورسو د کډوالو مسلې ته، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هیله شي چې نړیواله ټولنه نه یوازې افغان حکومت سره ترسره شوی هوکړه عملي کړي، بلکې د کډوالۍ نړیوال قوانین دې هم مراعت کړي. یو شمېر افغان کډوال چې په دې ورستیو کې په زور له اروپایي هیوادونو راځل سوي دي، د اړه شکایت لري. دوی وایي هیڅ اروپایي هیواد افغان حکومت سره پر هغې هوکړې عمل نه کوي چې له مخې باید افغان کډوال په تدریجي او داوطلبانه ډول خپل هیواد ته بیرته راوګرځي. امید زهیر مال تفصیل راکوي.
از ایران تا ترکیه بسیار زجران دیدیم، زحمت را دیدیم.
حکیم د پنشیر ولایت اوسیدون کده، هغه تازه له ترکیه په زور افغانستان ته راستول شوی او اوس کابل ښار کې د موټر مینځلو کاروبار کوي. د وای نږدې 9 میاشتې وړاندې په ډیرو هیلو د ایران له لارې اروپا ته روان شو، خو په خبره یې دا هیله یې هیله پاتې شوه. حکیم ازادي راډیو ته د خپل سفر کیسه کوي او وایي له 1 میاشتې په زیاته موده کې له قاچاقي لارو ځان ترکیې ته ورسوه. وهل دبول ولګتن دا ټول نه خوالي وزغملي سو یو آرام ژوند پایل کړي. نو ورې زیاتوي ترکیه کې شپږ میاشتې له پولیسو پټ په کار پسې وګرځید، خو کله چې کار پیدا کړ او نږدې 1 میاشتې پکې تیر کړه، پولیسو ونیو، هر څه ترې واخیستل او په زور یې بیرته افغانستان ته راستون کړ.
نوې له ژبې سره بلد شوی وم او کار مې پیدا کړ او چې پولیسو ونیولم، پیسې او نور ټول وسایل مې هلته پات شول او په زور یې افغانستان ته راوستولم.
د حکیم له قوله په ترکیه کې ډېری افغان کډوال له افغان حکومت ګیله لري. وایي حکومت نه دی توانېدلی چې د خپلو کډوالو پوښتنه وکړي. د زیاتوي سره له دې چې د افغانستان حکومت له دې ټولو هیوادونو سره د کډوالۍ اړوند هوکړې لري، خو بیا هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې پر افغان کډوالو ظلم کیږي او له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې له ګاونډیو هیوادونو سربیره په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم له افغان کډوالو سره ښه چلند نه کیږي، خو زیاتوي دوی د همدې ستونزو د حل لپاره له اروپایي ټولنې سربیره له یو شمېر نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو سره هوکړې لاسلیک کړي دي. د دې وزارت یو ویان رضا باهر ازادي راډیو ته وویل د دې هوکړو له مخې باید نه یوازې دا چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وشي، بلکې په زور د هغوی د راوستو شرایط هم پکې واضح شوي دي.
له اروپایي ټولنې او ګاونډیو هیوادونو هم زموږ غوښتنه همدا ده چې د افغان کډوالو راستنول باید زموږ د کورنیو ظرفیتونو له مخې وي، خوندي وي او باعزته وي. موږ په 13 کلونو پر دې موضوع په زلونو ټینګار کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وویل د روان 2019 میلادي کال له پیل څخه تر دا اوسه یوازې له ترکیې 15,270 افغان کډوال په زور ویستل شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان دغه شان ویلي د روان 2019 کال له جنوري میاشتې تر دا اوسه له ایران او پاکستان څخه هم 302,215 افغان کډوال جبرن اخراج شوي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې جوګیان د تابعیت سند نه لرلو له کبله له ډېرو اسانتیاو بې برخې دي. دوی د ملکیت لرلو، د اوسېدو ځای، د زده کړې، کار او سوداګرۍ څخه بې برخې دي. په دې اړه چې د افغانستان د کډوالو بېرته راستنېدونکو چارو وزارت څه کړي دي، ناجیه صفی راته وایي.
د کابل ښار په یوه سنډه کې د جوګي په نوم یوه هېره شوې ډله ژوند کوي. شپې اپلي ماشومان خچین کورونه او په حیرانۍ کتل. د جوګیانو د یو تریخ ژوند حقیقت دی. صابر کولابی د جوګیانو د دې سیمې وکیل دی.
تفلای ما عموما از مکتب باز ماندن.
زموږ اکثره ماشومان له ښوونځي پاتې دي. که چیرې ښوونځي ته لاړ شي سپکاوی او زورول کیږي. موږ نه د اوسېدو ځای لرو او نه هم د ښخېدو.
د طبیعت تذکیرو نه لرل، بې وزلي، د سرپناه نشتوالی او له زده کړې محروم پاتې کېدل د جوګیانو اساسي ستونزې دي. مهمان ګل کلونو راهیسې د زده کړې په هیله وه، خو تر اوسه خپلو دغو هیلو ته نه ده رسېدلې.
په ښوونځي کې رانه پوښتنه کوله چې تذکره نه لرئ او جوګي یاست، نو له همدې امله ښوونځی رانه پاتې شو. که نه زما غټه هیله دا وه چې ډاکټره یا هم ښوونکی شم، خو خپلو هیلو ته ونه رسېدم.
کریم یو بل ځوان دی چې 3 میاشتې وړاندې د ښاروالۍ کارکوونکی و، خو کله چې خلک پوه شول چې جوګي دی له دندې لرې شو.
د ښاروالۍ بودم کار میکردم.
په ښاروالۍ کې مې کار کاوه. 12 ورځې تېرې شوې وې کله چې خلک پوه شول چې جوګي یم له دندې لرې شوم. راته وویل چې ته د دې وطن نه یې.
جوګیان له دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان څخه افغانستان ته راغلل. او یا کلن موین الدین داسې وایي:
موږ لاره د تاجکستان له کولاب څخه یو. کله چې هلته جګړه وشوه، زموږ پلرونه افغانستان ته مهاجر شول او دلته اوسېږو.
ما یک جان خود ایمان خود به افغانستان آوردیم.
جوگیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت کې تاجک دي چې په دری او د جوگیانو په لهجه غږیږي. له جوگیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولای چې د تابعیت تذکيري واخلي. ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوگیانو ته د تابعیت تذکيري ورکوي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر عالمی بلخی د جنوا په کنفرانس کې تر دې وړاندې ویلي چې 3000 جوګیانو ته به د تابعیت تذکيري ورکړي. په افغانستان کې د جوګیانو د کره شمېر په اړه دقیق ارقام نشته. دولتي بنسټونه د قومونو او قبایلو چارو وزارت او آن د احصایې ملي اداره په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدزی د جوګیانو په اړه وایي د دوی یو شمېر ته یې پیژندپاڼي ورکړ شوې دي.
نو په دې اساس باندې موږ ورته ویلي که دوی یو ځای کې میشت سي او دوی هغه هویت تثبیت سي، د دوی تضمین سي حقوقي او دلته دوی په دې باندې دوی وادار سي، دوی دلته پاتې کیږي بیرته ځي، نو دلته بعضې امنیتي مشکلات هم دي، بعضې استخباراتي مسایل هم دي چې دا له کوم ملک نه راغلي دي، باید دوی هغه هویت تثبیت سي.
په افغانستان کې جوګیان تر ډیره په شمالي ولایتونو او پلازمینه کابل کې میشت دي. د دوی یو شمېر په درنو کارونو او یو شمېر نور بیا په سوال کولو بوخت دي.
او اوس ورځو کندهار ته. د کندهار چارواکي تر دوو اونیو پورې د کندهار د دهلی بند د ظرفیت لوړولو چارې پیلوي. دا چې دا پروژه به څه اسانتیاوې برابرې کړي او خلکو ته به کوم زمینه او امکانات ورکړي، له صادق رښتینې به یې واورو.
د کندهار د ارغنداب رود د سندیز افزی چارواکي وایي چې د دې ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د اوبو د سترې زیرمې دهلی د ظرفیت د لوړولو تخنیکی چارې بشپړې کړې او د 12 متره په اندازه به د ارتفاع لوړولو کار ژر پیل سي. د یادې ادارې مشر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل چې د دهلی بند د ارتقا په لوړېدو سره به په دې بند کې د اوبو د زیرمه کولو اندازه له 1500 متره مقابه څخه زر متره مقابه ته لوړ سي.
د یو کال راهیسې د دهلی بند د ارتفاع مختلف سروېګانې ترسره شوي، نو د بند ارتفاع په موخه باندې الحمدلله ټول نهایس ولدی چې اوس د ډیزاین چارې د بند د 12 متره ارتفاع په اندازه باندې چې د دهلی بند وړیږي او د هغه تر څنګ پرچاوي یا سپیدوي چې زموږ دي 10.4 متره پرچاوي لوړیږي. دا هم نهایس وي چې دغه تر یو لاندې چې د تخنیکي ټیم د وزارت په مقام انشاءالله په دغه هفته کې به د ریویو یا بیا کتنه به هم نهایس وي.
د نوموړي په خبره په دې سره به د باراني اوبو د ضایعاتو د مخنیوي ترڅنګ د کال په اوږدو کې د کښتونو لپاره کافي اوبه ترلاسه سي. محبوبي وایي د دهلی بند د ظرفیت لوړونې له دې پروژې سره مهاله به د کندهار ښار ټولو ناحیو ته له همدې بند څخه د چشاک د پاکو اوبو د رسونې، د برېښنایي توربینونو د نصب او همداراز به د تخریب سوو کانالونو د رغونې چارې هم ترسره کیږي. نوموړي وایي د پروژې ټول لګښت 800 میلیونه ډالره کیږي چې د نړیوال بانک له لوري ورکول کیږي.
دغه دهلی پروژه کې د 10 برخه ده. اوله برخه د بند ارتفاع ده، څه رقم چې ما درته وویل 12 متره بند وړیږي 10.4 متره پرچاوي. دوهمه برخه یې د هایدرو پاور ده، یا زموږ ته سپېشل باندې د انرژي برخه ده چې درې توربینه د 8 میګاواټه په اندازه باندې دا په کښې چلیږي. دا یوه بله لویه برخه ده چې په هغه سره د کندهار ښار ته او د ارغنداب او شاولیکوټ ولسوالۍ ته برېښنا ورسېږي. درېیمه برخه چې ده د ایریګیشن یا د کانالو عصري بیا رغونه ده، تر ټولو مهمه برخه ده ځکه زموږ ډېر اوبه ضایع کیږي. څلورمه برخه چې ده د واټر سپلای یا د کندهار ښار د 15 نایو دپاره د څښلو د پاکو اوبو رسولو برخه ده.
د کندهار د ارغنداب د سندیزي افزي چارواکي وایي چې د دې ترڅنګ یې تېر کال د کندهار په ولسوالیو کې هم د نه لویو چکډمونو د ارغسان د لوړي او د میانکو بندونو سروېګانې هم ترسره کړي چې درې به یې راتلونکي کال کې جوړ سي. په عین باغ کې د کندهار کروندګر هم د دهلی بند لوړولو ته خوشحاله دي او وایي د اوبو په ډېرېدو سره به یې هم حاصلات زیات سي او هم به یې وچې برمې او څاګانې یو ځل بیا اوبه پیدا کړي. د دامان ولسوالۍ دوه تنو کروندګرو خان محمد او جان محمد په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا تاثیرات خو نو ډېر ښه تاثیرات ورکوي چې اصول به ډېر سي، اوبه به ډېرې سي، مځکې به آبادې سي، اصول به زیات سي،
که باغ که نور غنم که پیازان و داشیان شهر شهی آقا باشه و سلکی و بابا پردی دو با کمی بینی ملک بیا بات چلولی سی دیریج برمی راپورت کیج برمی بالا بود که یو از دای برمی استا چی کمی سوید دیری کشت سوید و بابا کش نرسیج بیا چی دا بند پالس یا با دیری سی راپورت کیج دا برمو با برالولی سی وسا بسی
خوشحال خونداش خوشحال نمیشه گرد با دار خمتا خوشحال نمیشه خود طلبی و بات که بندی با دورده دا دی طول و لس دا پارا گرد و پایده ده بزگران تخون تسیری دا دیسی بزگران 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 ترلاسه که دید وصول بی پوصول که پایده راسی مثال وصول بی ترلاسه که گلیف ترلاسه مسکنان دی و لیدری دی
د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د باراني اوبو د مهار په مرسته به وتوانېږي چې د کندهار زیاتې دښتې سمې د کرنیزو موخو لپاره وکاروي او د کرنیزو محصولاتو کچه هم لوړه کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونې تر اوو بجو پورې د ماښام تر اوو بجو پورې دوام کوي او تاسو کولی شئ چې د اف ام پارسل شهر 15 څپاو د پر منځني څپه 12 شپږ نوي باندې د ازادي راډیو خبرونې واوري. که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویبسایټ ته هم لاړ شئ او زموږ خبرونې تعقیب کړئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. خو دا خبرونه چې اوس روانه ده دا هم پینځو بجو پورې ادامه لري. دوی ونیس پروګرامونه هم لرو. مخکې تر دې چې دغه پروګرامونه ته ورسو له وصل وسال څخه یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان لویه سرنوالی وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. د کاپیسا ولایت امنیتي مسولین د دې ولایت په لاسای ولسوالۍ کې د پنځو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې په کې د دغې ډلې سرګروپ قاري ربیع الله هم شامل دی. په کندز ولایت کې د پامیر 212 قلي اردو چارواکي د دې ولایت د دشترچی ولسوالۍ د بیرتنیولو خبر ورکوي. د روزګان سیمې چارواکي وایي سلګونه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي او یو شمېر امنیتي سرتیري محاصره کړي دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د ترکیې لخوا د سوریه پر شمال د یرغل پر ودرېدو ټینګار کړی. د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې په مبارزه کې به همکاري کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیون یې د مسکو لپاره د واشنګټن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی.
مننه له وصل وصال څخه او رحمت الله افغان به سپورتي خبرونه وي.
د شپږیزي کرکټ لیګ سیالیو په لسمه لوبه کې د امون هنګانو لوبډلې د کابل بازانو لوبډلې ته ماته ورکړه. د دې لوبې پچه د کابل بازانو لوبډلې وګټله او د امون هنګانو لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه چې د امون لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د څلورو وکټو په زیان سره د کابل لوبډلې ته 178 منډې هدف وټاکه. په ځواب کې د کابل بازانو لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو سره د 9 وکټو په ځان سره 102 منډې وکړې او لوبه د څلورو منډو په توپیر و بایلو ده. د کابل بازانو لوبډله په روانو سیالیو کې په دریو بریاوو او بي بي ماتې سره د جدول په سر کې او د امون لوبډله بیا په څلورو سیالیو کې د دو ماتو او دو بریاوو سره ورپسې ځای لري. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر پخوانی سیکرټر جنرال سید علي رضا اقازاده د 500 کلونو لپاره بندیز ولګاوه. فیفا تیر ورځ په اعلامیه کې ویلي رضا اقازاده د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې د غړیو د جنسي ځورونې په مخنیوي او خبر ورکولو کې ناکامه سوی وو. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي ښاغلی اقازاده خبر و چې د فدراسیون پخوانی رئیس اکرام الدین کریم د ملي لوبډلې له یو شمېر نجونو فوټبالیستانو سره زور زیاتی کوي خو خاموشه پاتې سوی وو. فیفا پر اقازاده لزر ډالر جریمه هم لګولې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا وایي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړیو د ادعاو په اړه څېړنو ته دوام ورکوي او د انګلستان د فوټبال ملي لوبډلې د اروپا د اتلولۍ په سیالیو کې لومړی ماته تجربه کړه. تېره شپه د 2000 میلادي کال د اروپا د اتلولۍ په سیالیو کې د انګلستان او چک ملي لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شوه چې انګلستان ماته وخوړه. په دغو سیالیو کې انګلستان یو او چک دوه ګولونه وکړل چې په دې سره د چک ملي لوبډلې 2 امتیازونه ترلاسه کړل.
مننه کوم له رحمت افغان څخه. دوستانو تاسو کولی سي چې دا خبرونه او هم د افغانستان او نړۍ اړوند نور تازه خبرونه د ازادي رادیو په ویب سټ کې هم ولولي. پاتمو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس به د ژمنې سره سم ورسولیزو پروګرامونو ته حقیقت صدا یو ورپسې به د ځوانانو لپاره اونیس پروګرام تاندې څنګه ووري.